درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پر بهتر پر بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویاند قیصر اپریدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته په لېږدول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. هغه له اپریدي زیاته کړې ده پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تېر دوو کلونو کې هغه هېواد ته پناه وروړی او هیڅ ډول اسناد نه لري. له دې سره جوخت امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیې ځانګړو استازو د افغانستان لپاره پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې چارواکو پروم کې په خپله غونډه کې ویل دي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې طالبان پر حکومت غږ کړی دی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړي شي. وټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن نن اسرائیل ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې بلنکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو حماس له جګړې څخه له درې اونیو ډېره موده وخت د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو پرون د غزې په تړنګ کې په شمال کې د بېځایه شوو کډوالو په یو کم د اسرائیلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 50 نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټر اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول شوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټر بوتله مواد ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک می موندم که می دندانایم آرام کنه.
تریاک می په غاکونو که خوده چه درد یارم شیله تریاکو پرات درد نارامیده. آخر پا تریاکو متاده شوم.
تا چه ده تریاکو در ملنه لنور و نشهی مواد و سرکم توپیرو نلری په دی علمو ده متادینو ده در ملنه لمتخصیص دکتر طارق احمد فهیم سرمرک کردی.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیشن نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزي سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوهر کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ته طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. له بلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشه یي موادو د کاروبار په تور نیول شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د ډېرېدو په اړه له خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډېر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارې موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څېړنو مدیر نایب سالار د دې نشه یي موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل.
په هغې کې په حدود د 215 کارتنه مواد چې هغې کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد دوی ځای پر ځای کړي وو. د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغې استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود د 2460 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو تولید تیر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکي په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشئی موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشئی مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته
له نشئی موادو سره د مبارزه پولیس او پتیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 شپږتی عملیات کړي چې په پایله کې د نشئی موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 شپږ کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه هیخه، 455 کیلوګرامه تاریاک، 409 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلی دي.
3346 کیلوګرام چرس د موادو کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیس آمد.
امنیتی کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لیرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لیرې او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بېلابېلو دردونو آرامولو لپاره تاریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې یې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تاریاکو له استعمال سره په تاریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو په تیره بیا تاریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تاریاک استعمالول چې په دې ډول په تاریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو ازادۍ راډیو ته ویل د تاریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنې ونه شوه، بلکې په تاریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نه غوړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تاریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړې ده.
تاریاک مې مندم کړم دندانه مې آرام کنه.
تاریاک مې په غاښونو کې ایښودل چې درد یې آرام شي. له تاریاکو پرته درد نه آرامېده. آخر په تاریاکو معتاده شوم. کله چې به مې د شپې لخوا له چایو سره تاریاک څښل ښه به ومه. له دې پرته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې مې وضعیت ډېر خراب شو او اوس هېڅ غاښونه نه لرم. اوس که تاریاک استعمال نه کړم درمل اغېز نه راباندې کوي.
صافیا اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری ده. ملګرو ملتونو موندلی چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تاریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تاریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تاډوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي، بلکې د تریاقو څخه کار اخلي. یا رواجي ډول باندې سپین سارې او یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پسله باندې سالاد دپاره دغې لږ تریاق وخوره، یا د زکام د ټوخ د ځګر تخته کېدو دپاره، یا په اصلاح باندې خوب نه لري نه ارام یم دردونه لرم، ته یو څه تریاق وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کېږي. که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي، هغه قلبي عمله رامنځته کوي، کارډیاکاریست او تنفسي عملې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي، او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي، او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص یک
د نشه یي موادو استعمال سړي ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سي او وروسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر نشور
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشه یي مواد استعمالول، په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډېر خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشه یي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یوه رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه. یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې، او د هغې په طریقه باندې دغسې یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال دی چې هغوی تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته د میتادون خپله د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم دغس په آسان نه شو انتخابولی. خو په هیواد دننه موږ ډله ییزه درملنه لرو چې د آرازو تداوی، مثلا د درد او نسناستی او بې خوبي او د زړه بدېدل، او یا مثلا ورسره هم ډله ییزه تداوی کې ورسره بیا میتادون هم ورکول کیږي په یو اندازه، او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالیږي او بیا پرېښودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخ اوبو استعمال دی چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او د هغې په واسطه باندې دغه ښه تداوی کیږي.
د تریاکو پرېښودل او درملنه له نورو نشه یي موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پرېښودل او درملنه له نورو نشه یي موادو سره ډېر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیټ چې هغه استعمال شوي اوسیږي، هغه معتاد ته د ویدراول سنډروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراض او علایم چې د نشه یي پرېښودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرېږدي، مثلا کال کې پرېږدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د 5 سلوي خورځو وروسته په درېمه میاشت کې، په څلورمه میاشت کې پرېږدي. نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا ده چې ځینې شیان دي چې هغې سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین. مورفین او هیروینو سره یو ځای د تریاکو پرېښودل په یو ډول باندې تداوی کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د احتیاط د درملنې په ځینو مرکزونو کې په تریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشې پرېښودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري. ځکه دا د اوپویډونو د غیر قانوني استعمال او له همدې امله د ډېرو مړینو کچه کمیږي او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروئین موجود وي پکې او انسان یې ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه هم مخنیوی کېږي او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کېږي لکه ایچ آی وی ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ چې هغه بیا د مړینې لامل هم کېږي. او لیا د دې نوې وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې باید په طریقه باندې استعمال کړل شي تر څو بهته د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تریاکو پریښودل نشیان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د دواوی وړ نه دي، نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده. البته د ډاکټر په مشوره کې، د ډاکټر سره مشوره نه وي، نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقم تداوی ده چې دته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنی مرحله چې کله ناروغ و نشب دیږي، نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشي پریښودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعت وروسته دغه اراض پیل کیږي چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې آن تر یوې میاشت پورې دوام کولی شي. هغه اراض اولایم دردونه اصالات او خوبی او دغه سينور ستونزه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته ریهاب ویلې شو. ریهاب مرحله بیا تقریبا د نن سبا په افغانستان کې اصلا په کار خو ډیر ده، خو د متعدد سخت زیات دي او وخت ورته کم دی، شفاخانه کم دي، نو په دوه جماندې بیا نو د دوی تداوی تر 15 ورځې پورې را لنډه شوې ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا 450 ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا 3 کال باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویان چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویان کوي. خو دغه تداویان ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا هغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درمل نه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیه څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي. مثلا تدریجي ډول سره د نشې پریښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک په کور کې نشه پریښودل غواړي، دوی د لپاره مرسته پکار ده. هغه اشخاص چې څوک یې پیژني هغوی دې سره مرسته وکړي او په کور کې دننه دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي. باید د کورنۍ ځینې غړي د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولی شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د معالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره له نږدې نه وګوري.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. په لوګر ولایت د برک ولسوالۍ مجيب اوس نشه پرې ایښی ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخې خاطرې نه دي هېرې کړې. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد شو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو، ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر اووم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل و، نو بیا نه شو کېدلی. پلار هم سپین ګیری و، نو مکتب هم پرېښوست، نور کار روزګار هم شروع کړ. پلار رکشوانی مې کوله. زموږ پلار کله پاک ورسېده، غوښتلم چې دوخوا خواته انډیوالانو سره وګرځمه، نو ما ویل چې زما به دا غم غلط شي. هغه تفریح کې مې انډیوالانو نور نه شي کولی. نو زه اساسا اول په چرسو واوښتلم. د چرسو نه یو نیم کال مې چرس ووهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واوښتلم. درې نیم کال مې شیشه ووهله، یو نیم کال مې چرس ووهل. نو نشه یي مواد هم دغه اغېز زمونږ کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې. چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله، په هغه ورځ به مې زر 1500 روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي، د کاروبار نه سړی غورځوي، سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یمه، زه یو رئیس جمهور یم، یو زه یو خان یمه، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله په توچو کې تېره شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، یعنې حتی د ته پورې چې همسایانو سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخواړه اسلام ته ورته والیږ نه کوله. مالې ودرېږه چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کړي، رابط ډېر نه کړي موږ سره، سبا ورځ موږ فیل موږ عمال نه خبر نه شي. والله د دې چې هغه دوست خپل پیږي درمانه چې دا سړی څنګ ته بغلده شوی دی، والله د لږ څه په نور نشو اوخته. بد اغېز هم دغه د کورنۍ چلند تر وخته پورې نه پوهېدله. ښه ور سره چې بیا کله خبر شل، نو همدغسې مور، ورور، خور ټول همدغه هڅه کوله چې ما سره داسې وضعیت وکړي چې زه دا عمل پرېږدم. نو زه به خپل بیا د بیې ما خپل په خره به سپور وم چې نه والله که مې کاته کوي، او په الله د چې زه په همغه نشه کې اخته وم. دغه ایدي دغه بد وضعیت ما ماته داسې ښکاره کېدله چې والله دي ما دښمنان دي. نو په الله د چې زه کله خبر شوم، بستر شوم، هلته څه وخت مې تېر شل، نو بعد هغه نه چې ما مغزه لږ در فعاله شل، نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان، نه دا د دوستانو. نو د دې لارې نه موږ کوم خیر نه لیدلی بغیر د تاوان نه. یو ورځ ما یو ورور یو بد ځای کې زه لیدلی وم، نو چې کله کور ته زه راغلم، دا بیچاره زما پښو ته ولیده. زه خپل ورجي شوم، دا مې غېږ کې ونیو، ورسره په ژړا شوم چې خیر ته څه شوی، زه همغسې کوم. خو یعنی موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو، ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به م نشه وکړه، نو بیا به مې چې دا یاد ته راغی، نو زه به یې زورولم، نشې په خوند به زه نه پوهېدلم. اخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی، نو اوس به نو د چا خبره، د رکشې نه به یو موټر به م اخېستی، یو بل تجارت، یو بل مغزه چې سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخ کوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي، نو پېژار سړی سړی شی سړی نه پاتې کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی. خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، او خزی، چیری؟
سوای، دادی دلته یما.
دادی راغلم، څه دې راتویل؟
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي، دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي، اوس نه را کړه شوې دي.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمونږ کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه، کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
وا سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب. سړی مشه
تم سړی مشه سال لخی جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب دغه مخامخ چوکۍ کینه.
سمه ده دا کینم.
حاجی صاحب څنګه جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د ښادۍ لوړه کرایه شي تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
وروره دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یي. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکه څنګه سړی و؟
سپین ږیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ږیره یې درلوده.
وروره دروغ یې درته ویلي دي، دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بېغمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رور که تم میونه پیژندلې؟ خیریت خوبه؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسیږي؟
هو زه اوسیږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، راهنما والایم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بازاره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پل چپا دا زما بند دا دجل درزا بند دا شپه تا پناور ماش په چوپان هل چوپا دا زمان دیدا لورا زیتا خم چلا شورا دکستا بندیدا آئے حیستا بندیدا شپه تا پناور ماش په چوپان هل چوپا دا زمان